The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
درانو اوریدن کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه وګورئ نن د نهې سه شنبه ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې شپږم نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوم چې زه هم نو شه روان کلندر په دې خبرونه کوم اول پام را ګرځوم د اهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان حکومتي ادارې وایي سیلابونو نور یو لس کسان مړ کړي دي دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې رته کې نصاب صوبایي حکومت نیوکې شوې چې د سیلاب ځپلو سره مرستو کې پاتې راغلي دي بلخوا د پاکستان په سفر امریکایي چارواکو ویلي دي چې پاکستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې صورتحال ډېر خراب دی بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د سامانونو ډک دوه جازونه کراچۍ ته رسیدلي او دریم هم تیار دی د پاکستان غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان پرون شمالي وزیرستان کې د پوست سره د شوون خطو زمواري منلې د پاکستان پوست ویلو په بویا سیمه کې د وسلوالو سره نښته کې د یو پوځي افسر په شمول ټول 15 عسکر وژل شوي د پوست په بیان کې ویلي شوي په ځوابي کاروایي کې سلور وسلوالو هم وژل شوي او د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سمکنې ولسوالو کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه د طالبانو د تعلیم وزارت له اعلان پرته پرانستل شوي خو د طالبانو ویان وایي په دې اړه پلټنې کوي چې د سکولونو د پرانستو اجازت چا ورکړې دا اوسرټکی اوس مو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومتي ادارې وایي سیلابونو نور یو لس کسان مړ کړي او دا وخت د سیند صوبې لویه برخه د اوبو لاندې ده بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف په صوبایي حکومت د مخالفو ډلو لخوا نیوکې شوي چې د سیلاب ځپلو سره مرستو کې پاتې راغلي دي د خیبر پختونخوا په حکومت د مخالفو ډلو لخوا دا تورونه هم لګولې شوي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې یوازې د تحریک انصاف پلویانو ته مرستې ورکړې کیږي خو د صوبایي حکومت غړو په اسمبلی کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې صوبایي حکومت د خپلو وسیلو دننه سیلاب ځپلو سره خپل مرستې جاری ساتي بلخوا د امریکا د کانګرس یوې ډلې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سیمو د سفر په وخت ویلي سیلاب ځپلو سیمو کې صورتحال ډېر خراب دی او په دې مشکل وخت کې امریکا د پاکستان سره کلک ولاړه ده د امریکا د پوځ مرکزي کمانډ مشر جنرل مایک اریک کوریلا ویلي د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره د سیلاب ځپلو سیمو د مرستو په اړه خبرې اترې شوې دي او ویلي دي د سیلاب نه متاثره سیمو جاج اخستو لپاره به د پاکستان سفر کوي بلخوا د اقوام متحده د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي دي د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د ضروري سامانونو ډک دوه جازونه کراچۍ ته رسیدلي او د ترکمانستان نه دریم د سامانونو جهاز هم تیار دی د پاکستان غیرقانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوست سره د شوون خطو زمواري منلې د پاکستان پوځ پرون ویلي په بویا سیمه کې د وسلوالو سره نښتو کې د یو پوځي افسر په شمول ټول 15 عسکر وژل شوي د پوځ په بیان کې دا هم ویلي شوي چې د پوځ په ځوابي ډزو کې سرور وسلوال هم وژل شوي دي د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان بویا سیمه کې د پاکستان د پوځ او طالبانو ترمنځ دا تازه نښتې په داسې حال کې شوي دي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي خو څېړونکي ګڼي چې د طالبانو لخوا د ډزبندې اعلان عملاً ختم شوی او د خبرو اترو عمل هم د ځنډ ښکار دی خو د پاکستان حکومت او طالبانو په دې اړه څه باضابطه بیان نه دی ورکړی چې آیا ګڼې خبرې اترې ختمې شوې دي او که نه خو دا هم نه وایي چې که ډزبندي په دې ده نو بیا په یو بل بریدونه ولې کوي او د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سمکنې ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه د طالبانو د تعلیم وزارت له اعلان پرته پرانستل شوي دي د ښځو د حقونو فعالانو یې هرکلی کړی خو د طالبانو ویان وای په دې اړه پلټنې کوي چې دا سکولونه د چا په امر پرانستل شوي دي بلې لوري ته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو په ټولنیزو رسنو دا کمپین روان دی چې جنکې تر 325 ورځو وروسته هم لا سکولونو ته نه پرېښودل کیږي د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا په مرکز گردیز کې سلور د جنکو سکولونه بیرته پرانستل شوی دي. او په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ادارې مشر خالقیار احمد زی هم د دې تصدیق کړی دی او وایي چې د جنکو د دغو سکولونو بیرته پرانستلو پریکړه خپله د سکولونو مشرانو یا پرنسپلانو کړې ده. افغان خزینه فعالانو او د زده کوونکو جنکو کورنیو په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د سو سکولونو د پرانستلو هرکلی کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې او نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې جولیا فارسی امریکا غږ ته ویلي چې دغه سکولونه په طالبانو د خلکو د فشار له کبله پرانستل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرش د ستمبر په درېمه نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه بره د جنکو سکولونه بند ساتل د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړل زیاته کړې وه چې په افغانستان کې له سکولونو څخه د جنکو لرې پاتې کېدل له مساوي حقونو سرغړونه ده. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې سیلاب ځپلو ډیوه ته ویلي دي چې د سیلابونو په وجه یې د کورونو ودانې زیانې شوي او د کور سامانونه یې بیکاره شوي دي. دوی ویلي چې د ګټې لارې یې هم ختمې شوي دي. دوی اوس نه پوهیږي ژوند به یې وړاندې څنګه وي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې ورسره د په تاوانونو کې مرسته وکړي. د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
نثار محمد خان په نوخار ضلع مثل آباد کې د سیلاب وروستو خپل کور ته راغلی او د سیلاب له وجې شوي د کور تاوانونو سخت غمجن کړي. دی وایي شل نفره کورمه لري چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي. نثار محمد وایي د سیلاب له وجې د کور ټول سامانونه جامې، پیزار او خوراکي شیان په سیلاب کې لو شوي.
ریټایرمنټ مې واغشتو نو دا چې ساړی موړی و تقریبا لس لس نیم لکه روپې او غونډې مې بازا بچو په وادو لګول ټول لاړه ځان لمیا کفن د پاره خبره چې سپری نه خودله او مونږ وی چې را دای شنو بس جون کا ټول تبا شو لاړه د الله سره ته او د تاسو سره ته اوس ناستي د حکومت چې را مونږ سره مدد وکول شي.
په خیبر پښتونخوا نوخار ضلع مثل آباد کې اکثره خلک په امروزه حساب مزدوري کوي. خدا سیما وس هم په اوبو کې ډوبدا او د یو سیدون کې اندېخمن دي چې دغه ولاړی اوبه به د هغوی کورونو ته نقصان ورسوي. خو انتظامیه وایي حکومتي ادارې او د خیر ښېګړې کارکوونکي لګیا دي په دغه سیمو کې د خلکو مدد کوي. په نوخار ضلع کې د رغونې او آبادکاري مشره اډیشنل ډیپټي کمشنر قرتولین وزیر ویوې ډیو ته وایي سرکاري او غیر سرکاري مرستندوی ادارې هڅه کوي چې دغه خلکو مشکلات راکم کړي.
نان فوډ آیټم او فوډ پیکیجز چې کوم دی کنټینیوسلی ډیلی بیسس باندې چې کوم ډیسټریبیوټ کیږي زموږ هغه علاقو کې چې چرته زموږ رونه ډیر افیکټ شوی دي. ګورنمنت خپل طرف نه ډیلی بیسس باندې چکم روټین دغه کار کوي. زمونږ آی این جی اوز چکم دي سوشل سیکٹرز چکم دي نور کوم اسوسییشنز دي دا راشي دلته کې موږ سره خدمت کوي. زمونږ رونه چکم دي سومره میغه دوک در کې غوي شریک چلر زرب کوشش کوو چې انډر کمپنسیشن پالیسی چې هغه کې کوم کیټګوریز راغلي دي هغه به مطابق چکم دي موږ فاینانشل ریلیف ورکو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د وړاندې څخه دا اعلان کړی چې په سیلابونو کې شوي د خلکو کورونو، پسلونو او د سارو شوي توانونه به پوره کوي. په بیان کې ویل شوی چې د دوه کمرو کور په سر 2,00,000 روپے، د یوې کمرې کور په نقصان 1,00,000 روپے، په کور کې دننه د یوې کمرې لپاره 80,000 روپے، د یو دیوال غورځېدو په سر 50,000 روپے او د یو ساروی په نقصان 80,000 روپے تاوان ورکول شي. د دې ترڅنګ په سیلابونو کې شوی د کروندګرو نقصان لپاره د فصلونو په سر 10,000 روپے تاوان به هم ملاويږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiva.news.com. د ټویټر آیډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیلاب په حقله تاوده بحثونه شوي. مخالف ګوندونو په ایوان کې د حکومتي غړو په غیر موجودګۍ نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې ده چې باید نن د وزیر اعلی په موجودګۍ کې د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ لپاره یوه تګلاره جوړه کړل شوې وه. خو حکومتي پارټي تحریک انصاف وایي دا وخت د کابینې غړي په امدادي مرستو کې بوخت دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د کونډې نور حال د پیښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې په شروع کې دو اپوزیشن ګوندونو غړو وویل د سیلاب وروسته لومبه اجلاس کیږي، خو حکومتي څوکۍ خالی پرتې دي، باید چې نن وزیر اعلی موجود وي او په سیلاب بشپړه بحث شوی وي. د نوخار نه د صوبایي اسمبلی غړي اختیار ولی وویل د سیلاب ځپلو په اړه حکومتي رویه د خفګان وړ ده.
د پښتو متل دی وایي چې عام سړی لیونی شي بندې دم له زیارت ته بوزي، که زیارت ته لیونی شو دی به چرته ګرځي. دلته زیارتونه ټول لیونی شوي دي چې د دوی دا حل دی بنده به فریاد څه دا د فریاد ځای دی. نن په کار دا وه چې نن وزیر اعلی دلته ناست وی، په کار دا وه چې نن محمود خان دلته په اسمبلی کې ناست وی او هغه د خلکو فریاد او جړا اورېدلی وی او یو جوائنټ سټریټجي جوړه کړې وی.
دا اسمبلی غونډې پر مهال اپوزیشن ګوندونو د سیلاب ځپلو د پاره د حکومتي مرستو په ویش نیوکې وکړي او وی ویل چې امدادي سامان د سیلاب ځپلو په ځای د تحریک انصاف د پارټۍ غړو حجرو او ګودامونو ته روان دي، او بل دا چې د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ د پاره چې کومې کمیټې جوړ کړي شوي په هغې کې د اپوزیشن غړي نه دي شامل کړي شوي. خو حکومت د اپوزیشن پارټو دغه تورونه ردوي او د تعمیراتو د پاره د وزیر اعلی مشاور ریاض خان وایي دا وخت د حکومت ټولې وسیلې د سیلاب ځپلو ستونزو هوارولو کې مصرف کیږي، او دا چې د اخیری سیلاب ځپلي د بیا آبادولو پورې به حکومت خپلې هڅې دوامدار ساتي.
دا اپوزیشن تنقید خو خپل ځای باندې جمهوریت حسن دی، هغې به خامخا تنقید کوي. ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بالکل په ګراوند باندې دی. وزیر اعلی صاحب واضح ہدایت کی ټول ادارو ته ریلیف دی، که زموږ کمیونیکیشنز دی یا که زموږ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دی یا که څومره نور ادارې دي، هغه خبر پور انداز سره خپل لګیا دي د بحالۍ او تر اخیری حد پورې ان شاء الله تعالی تر څو د بحالۍ کمپلیټ شي ونی ان شاء الله موږ په ګراوند باندې لګیا دي.
د پیپلز پارټۍ سره تړاو لرونکي نګت اورګزی وایي موږ نن د مثبت سوچ سره ایوان ته راغلی یو چې حکومت ته به د سیلاب ځپلو په حق لا وړاندیزونه ورکوو، خو اسمبلی کې د اړوند محکمو یو چارواکی موجود نه وو.
کم د جنگلاتو منسٹر اغم لاړو تختې دو ریلیف منسٹر چې دین اغم چې دین اغه نه دراغله او دلته چې وګوري نو یو تن هم دومره دلچسپی نه اخلي یا چې اغه راشي او اغه په دې اسمبلی کې خپل دولت د پاره خپل کانسټیټوئنسی خلکو د پاره خپل سیاسا واچي او اغه د پاره څه خبر وکي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې پر مهال په کلایمیټ چینج یعنی په ماحولیاتي بدلونوم خبرې اترې وشوي او مخالفو ګوندونو صوبه کې له دې ستونزې مخنیوي د پاره د یو کوټلي تګلارې تر څنګ حکومت ته د ماحول خچنوالي په سر نورې نړۍ سره د خبرو اترو وړاندیز ورکړو. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د خیبر پختونخوا اسوات سیمه په پاکستان کې نه یوازې د خپلې آب و هوا په وجه د سیلګرو مرکز دی، بلکې دې ته د تهذیبونو زانګو هم ویل کیږي. په خاصه توګه د وړي یا ګرمیانو په موسم کې دغلته ډېر سیلګري لیدل کیږي. کالم ته په لاره کې د مدین بازار دی، چرته چې با هر وخت د سیلګرو ګڼه ګونه وا. خو په سوات کې د ډیوه خبریال وای سیلابونو دغه بازار ویجاړ کړی دی او دغه بازار لکه د سیند ښکاري. مقامی انتظامیه وای سیلابونو لږ تر لږه 1100 کورونه، 250 هوټلونه او 1.5 پلونه تباه کړي دي. د دې ترڅنګ د بجلی ټاورې او نوره اډانه یا انفراستراکچر هم زیانی شوی دی. د مدین د بازار حال د سوات نه د ډیوه خبریال فیاض سفر په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
دا سوات بحرین بازار د خپلو دنګو هوټلو، ریسټورنټو او دوکانونو د پارا ډیر مشهور او د بازار کې به هر وخت د سیلانیانو ګڼه ګوڼه وه. سخلق به د بازار په هوټلو کې پاتې کېدل او کالام ته تلونکو خلکو به د دې بازار په ریسټورنټو کې روټۍ خوړه او سخلکو به په دې بازار کې خریداری کوله. خو د 6 اگست د سیلاب راتلو نه پس اوس دغه ښایسته بازار دا خوړ نظاره پیش گئی او داس نخ کری چې دلته چرتا خایسته بازار هم وو. دا بحرین د یو هوټل مالک چې هوټل سیلاب کې خراب شوې ده ملک اکبر ډیو دوای
بس نقصان خو څه حد نشتا، مطلب خلکو عربو حساب باندې دا کروڑو دغه نشتا، عربو حساب باندې د خلکو نقصانونه شي. دا مطلب هر یو هوټل چې درې منزله څلور منزله ډیمیج شوې ده، نو دا ټوټل کم از کم 50-60 هوټل دی ایریا باندې مشتمل دی.
د سیلاب د ځان سره د بحرین د کلو پلونه او د بجلی نظام هم لاهو کړی دی چې لګولی د ډیرو کلو د یو بل سره رابطه نشته او د تګ راتګ لارې بندې دي. د بحرین اوسیدونکي پریاس دیو تا وای
سړکونه نشته، بیخي سړکونه باندې اوبر روانې دي، نو لارې گذرې چې دنو بیخي بند دي. تا تاسو زمارو سره چې کوم پولی نه دام د کلی خلکو خپل مدد باندې جوړ کو د دې کې حکومت یې ملسته دي وسره نه دا کړي. او غټه خبره ده چې بجلی ټوټل چې دنو دلته غیب ده جی.
انتظامی چارواکي وایي چې سیلاب بحرین کې 1100 کورونه، 250 هوټلې، 1.5 پولونه، 1500 دکانونه او 8000 بجلی استنو ته ډیر زیان رسولې دي او یا اوبو ځان سره لاهو غړې دي. دوی وایي چې د بحرین پولی په ارزي توګه جوړ کړل دي چې واړه ګاډي پرې ترې راتلې شي، خو د بحرین نه تر کالام پورې سړک بند دی. او انتظامی چارواکي وایي چې د بحرین نه تر کالام پورې د سړک جوړېدو کار روان دی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، دیوا بحرین سواد.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202-205-003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ غړي ډیریک شولت د بیلابلو ادارو د مشرانو سره پاکستان ته ورزی چرته چې با نوموړي د امریکای د خوا پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستو جاج اخلي. په دې سفر کې به د دواړو ملکونو په دواړو خيزه چارو هم خبرې کیږي. امریکای د کانګرس یو پلاوی دا وخت پاکستان کې د سیلاب ځپلو سیمو جاج اخلي او مرکزی کمان هم ویلي د دوی یو پلاوی پاکستان ته ورزی. د دې ترڅنګ امریکای 1.5 میلیون ډالره اضافي مالی مرستې هم پاکستان ته ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. امریکای پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر اضافي امداد اعلان کړي او د صورتحال د جاج اغستلو لپاره د کانګرس او مرکزی کمانډ پلاوی د سیمې سفر کوي. دا وخت د امریکای د کانګرس غړي شیلا جکسن او ټوم سویز پاکستان ته د سیلاب ځپلو سیمو سفر کوي. ټوم سویز په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د کومه تباهي په خپل سترګو لیدلې ده. د میډیا د رپورټونو د لارې د دې اندازه نشي کېدلی.
موږ به د سیلاب ځپلو سیمو دوره کوو او موږ چې څه کولی شو نو دوی سره به مرستې کوو. زما د حلقې پاکستانی نژاد امریکایانو راته د سیلاب له وجې د خپلو خپلوانو د ځپلې کېدو ویلي دي. پاکستان کې 1.5 میلیونه خلک ځپلې شوي دي، د 10 لکو پورې کورونه وران شوي دي، د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او لا نور ډیر زیات د سیلاب نه متاثره شوي دي. راځئ چې د خپلو ملګرو او ائتلافیانو سره څومره کېدلی شي د پاکستان سره مرستې وکړو.
ټوم سویس په ټویټر لیکلی دی چې دوی به هڅې کوي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحالۍ سره د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو یو نوی دور شروع کړي. شیلا جیکسن په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان د یو تاریخي سیلاب سره مخامخ دی. په یو بل ټویټ کې میرمن لیکلی دی چې د دوی پلاوی په دې امید سره ورغلی دی چې امریکا به د بشري کړکیچ د مخنیوي په مرستو کې د پاکستان یو فعال او ثابت قدم ملګری ثابت شي. شیلا جیکسن صورتحال یوروونکې بللی دی. د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرل مایکل ایریک کوریلا د پاکستان د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره سوره جوړان دی په ټلیفون خبرې کړې دي او ویلې دي چې د مرکزی کمانډ یو پلاوی بعد د صورتحال د جاج لپاره اسلام آباد ته ورځي او ګوري به چې څنګه کولی شي د نړیوالې ترقیې لپاره د امریکې ادارې یو ایس ای آی ډی سره د امریکې د دفاع وزارت سره مرستې کولی شي. دا اداره د امریکا د خوا د پاکستان سره د سیلاب د کړکیچ د مخنیوي لپاره مرستې کوي. د یو ایس ای د بیړنی چارو د انتظام سپیشلستان په 9 اگست پاکستان ته ورسېدلې دي. امریکې د اگست په شروع کې پاکستان ته د 1.1 میلیون ډالر ترڅنګ 1,00,000 ډالر مالی مرستې ورکړې هم دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې پاکستان کې د سیلابونو له امله 3.3 میلیون خلک ځپلي شوي دي. په بیلابیلو علاقو کې اوبه اوس هم ولاړې دي. د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې د 1.5 او د خیبر پختونخوا د 12 ضلعو په شمول د هیواد 80 ضلع آفت زده بللې دي. سند او بلوچستان صوبو کې د 1.5 کالو د اوسط بارانونه 15 سیوا بارانونه شوي دي. په ټول هیواد کې په لسګونو پلونه، لوی لارې او په لکونو کورونه تباه شوي دي. مرستندوی ادارې وای په بلوچستان کې بیا صورتحال ډیر بد دی ځکه چې خلک په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او دغو ته امداد رسېدل ډیر ګران دي. په پاکستان کې د یونیسف نمائنده عبدالله فاضل د سیلاب ځپلو سیمو کې حالات ډیر بد بللی دي.
زه په نوخار کې یم چرته چې د بې کوره شو خلکو لپاره ارزی کیمپ جوړ شوی دی. خدا په هیڅ حال هم د انسانانو لپاره د سرپنا ځایونه نشي بللی کېدی. موږ ته به د خلکو ته د څښلو اوبه، طبي آلات او نور ضروري سامانونه او ماشومانو ته د ویکسین بندوبست کول دي. تاسو اوبه وینئ اوس هم ډېرې تیزې روانې دي. ښه خبره دا ده چې په تیرو څو ورځو کې ډېر باران نه دی شوی، خو په راتلونکو ورځو کې د نور باران امکان دی.
پاکستان دا وخت د نړیوالو په مرسته هڅې کوي چې ځپلو سیمو ته خوراک او نور ضروري شیان ور ورسوي. خو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکو ورځو او میاشتو کې به پاکستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن. دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په پیښور کې د جلسې په اړه په ټولنیزو رسنو ته بحث پیل شوه. د متنی ټولنې فعالان او سیډون کې غنی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل سیاسي جلسه په داسې وخت کې کوي چې د 400 او نوخار په شمول د صوبې نورو برخو کې خلک لا په سیلابي اوبو کې گیر دي او لوی مالی او ځاني تاوانونو سره مخ دي. دوی دیوته ویلی دي چې عمران خان له پکاروا چې په صوبه کې د خپل ګوند د حکومت وسایل د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره وکاروي. په دې اړه تفصیل په خبر کې د ډیوه د خبریال احسان محمد خان پر رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دغه سیاسي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په خیبر پختونخوا صوبې کې سیلابونو سخت زیانونه اړولي او په لکونو خلک بې کوره شوي. سیاسي سیډونکو او خبریال رفعت الله ورکزی په وینا دا د پښتنو لپاره ډیره د بدنصیبۍ خبره ده چې د هغه سیاسي ګوند مشر چاته چې دوه واره وټونه ورکړي او دغه ګوند یې په حکومت کې راوستلې، هغه نن په پیښور کې د خپل سیاسي ګټو د پاره غونډه ترسره کوي. خو د پیښور نه بیا په 100 میلواټن پرتو د 400 او نوخار هغه سیمو ته نشي ورتللې چرته چې د خلکو کورونه او مالونه اوس هم په سیلابونو کې ډوب پراته دي.
تیرو نه کال نه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دی، دا پښتانه دي چې 2013 کې چې بیا ورلا ووټ ورکو، نو بیا ته چې دي دغه شان بازی ته لکه سیاست کې داخل کو چې دي قدی وخت کې څومره وخت مشکل کې دي لکه د خلکو ورغه درک نه لګي، نو دا خو مطلب کار خو دا و چې دا الیکشن ریزلټ ول شو وای کا الیکشن ریزلټ ول شو نه نو کوم څه دا چل شي چې دي دا نکړي نه دا توجه ټول په سلا باندې او په چې دي نو بس اوس دا وخت راغلی دی چې دا پښتانه لګراوي شي. دوی ته ته ولګي چې زموږ حقيقي لړغا مشران څوک دی چې چا مونږ چاله چې مونږ خپل ووټر کړو هغه مونږ سره څوک
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پښتونخوا پنجاب ګلګت بلتستان او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې حکومتونه هم پر ځای دي د سیاسي اړیکو سړنکار قریش خټک وای هر سوچ د خیبر پښتونخوا زیاتره برخي په سیلابونو کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي خو د پی ټی آی مشر عمران خان په نظر کې اوس هم سیاسي ګټې د هغه د لپاره لومړی ترجیح ګڼل کیږي
سیلاب باندې حیران دي نو د درې نیم کروڑ خلک چې کوم متاثر دي نه هغوی په غم او په درد باندې هغه څه کار شته دي او په تېره تېره کوم ځای کې په خیبر پښتونخوا کې چې دي جلسې کې او د چار صدی نه دي کوم څه کاغذونه جمع کړي دي هغې نه په دې ضمني انتخاباتو کې شم خلیفه هغې کې دنیا خلک چې دي د اوبو او د سیلابونو د لاسه متاثره شوي په کار داره چې دي تللې وي د هغوی پرې غم راضي کړی وي د هغوی په درد کې شریک شوي وي د سیلاب
پر ټولنیزو رسنیو چې هم د عمران خان په پیښور کې سیاسي غونډې په اړه نیوکې روانې دي د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر سیف سخا چې د دوی د ګوند د دریز معلومولو دپاره ویو ډیوا د ټلیفون د لارې د اړیکې هڅه هم وکړه خو نوموړي کوم جواب ورنکړو البته یو اونۍ وړاندې د یو شخصي ټلویزیون په پروګرام کې د خبريال شازیب خانزاده یوې پوښتنې په جواب کې بیرستر سیف ویلی وو چې هر سوچ د غسیلابونه راغلي خو دوی به خپل سیاسي غونډې او فعالیتونه نه ودروي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده لا قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان پرون په شمالي وزیرستان کې د پوس سره شوې نښتې زمواري منلې چې پکې د پوس په وینا د یو پوځي افسر په ګډون 15 عسکر وژل شوي څېړونکي وایي د اوسني بریدونه سرګندوي چې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پروسه زنډېدلې او په حکومت فشار زیاتولو لپاره به بیا بریدونو ته دوام ورکړي په دې اړه تفصیل د سیمینات ډیوا خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان پوز د نشته کې د څلور ترهګرو د وژل کېدو داوا هم کړي خو تحریک طالبان پاکستان لخوا جاری شوی بیان کې د تحریک کسان ته زیان اړولو په اړه څه نه دی ویل شوی او ویلي د بریده په خپل دفاع کې کړي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د نشته په داسې حال شوی چې د حکومت سره د خبرو پر مهال تحریک طالبان پاکستان د مئی میاشت د بلې اعلامیې پر ډزبندۍ فایلې دي څېړونکي وایي د اوسني بریدونه په ګوته کوي چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ روان د خبرو پروسه ځنډېدلې او دغلته به د ناامنۍ پېښې نورې هم سهوا شي خبریال ناصر داوړ وایي د دوی ترمنځ خبرې په دریو نقطو ولاړې وي چې پکښې د قبایلي ضلع په صوبو کې شاملولو فیصله واپس کول طالب وسلوالو مسله تنظیم ختموي او سیاسي مبارزه به کوي بل په قبایلي علاقو کې شوبیا د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کوم هوایی ازمکني عملیات نه ترسره کړي هغه ول د ډزبندۍ پر مهال طالبان نور منظم شوي او په وروستیو کې د قبایلي ضلع په ګډون ملاکنډ ډیویژن او د صوبې نور سیمو کې تحریک طالبان پاکستان موجودیت لیدل شوی چې پر ضد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې هم شوي هغه ول په حکومت د فشار زیاتولو لپاره به تحریک طالبان پاکستان بیا بریدونو ته دوام ورکړي
پاکستان حکومت خبره هم نشي کولی پرون هم یو پاکستان ته دان مسیج دی ورکړل کوم ذکرات نه کوي چې سال مې نه نو ته غیر مسوزي او ټول خپله پاکستان خو کې د دې پرزنس نشتا او چې کله دوی خاموش ول پاره وخت دوی ځان هم مضبوط کړو نور هم
د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان سره وروسته له هغه خبرې پیل کړي چې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د حکومت واک نیولو وروسته دغه تور سره پاکستان کې هم د ناامنۍ پېښې سیوا شوې د پاکستان حکومت ویلو د افغان طالبانو حقانی شبکې په مزګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې دي د افغان طالبانو حقانی شبکې په اړه ویل کېږي د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی او پوز سره نږدې اړیکې لري د عسکري څارو کارپوه د پاکستان د پوز ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي د بریدونو له سرګند کېږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پروسه شلیدلې هغه ول ترهګری پر ضد مرکزی او د صوبې حکومت په ایوا پاړه نه دی او دا به نور مشکل هم جوړ کړي
افغان حکومت سره هم د باندې خبرې سره کول پکاري چې طالبان الته د صوبو زیاده خلک کړی نه یوازې پاکستان ته د مسلې حل مشکل سر وشتي تر څو چې افغانستان تعاون نه کړي. صوبایي حکومت د پی ټی آی دی هغه هم صدا سے ډېر خاص دلچسپی پکې نه لري. فوج چې کوم دی عملیات پکې یو
د پاکستان فوج د تیرو شلو کالو راسي د قبایلي ضلعو او ملکن ډیویژن کې په عملیاتو بوختې او دغه عملیات په کال 2018 کې د رد الفساد په نوم ټول هیواد ته غزا فلي. د عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج د وسلوالو ملا ماتولو دعوی کوي خو بلور ته وسلوالو په ملک دننه د بریدونو کول لړۍ دوامدار ساتلې ده. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درانو اوریدن کو تاسو د وی او ای ڈیوا خبرونو ته د واشنگتن ڈی سی نا وګی نن د نه هی سې شنبه ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشه روان کلندر. په دې خبرونه کوم اول پام را ګرځوم د اهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان حکومتي ادارې وای سیلابونو نور یو لس کسان مړ کړی دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې رته کې نصاب صوبایي حکومت نیوکه شوی چې د سیلاب ځپلو سره مرستو کې پاتې راغلی دي. بلخوا د پاکستان په سفر امریکایي چارواکو ویلي دي چې پاکستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې صورتحال ډیر خراب دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د سامانونو ډک دوه جازونه کراچی ته رسیدلی او دریم هم تیار دی. د پاکستان غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان پرون شمالي وزیرستان کې د پوسټ سره د شوون خطو ذمواري منلې. د پاکستان پوسټ ویلی په بویا سیمه کې د وسلوالو سره نښته کې د یو پوځي افسر په شمول ټول 15 عسکر وژل شوي. د پوسټ په بیان کې ویلي شوي په ځوابي کاروایي کې سلور وسلوال هم وژل شوي. او د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سمکنه ولسوالو کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه د طالبانو د تعلیم وزارت له اعلان پرته پرانستل شوی خو د طالبانو ویان وای په دې اړه پلټنې کوي چې د سکولونو د پرانستو اجازه چا ورکړي. دا اوسرټکی اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومتي ادارې وایي سیلابونو نور یو لس کسان مړ کړي او دا وخت د سند صوبې لویه برخه د اوبو لاندې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف په صوبایي حکومت د مخالفو ډلو لخوا نیوکه شوی چې د سیلاب ځپلو سره مرستو کې پاتې راغلي دي. د خیبر پختونخوا په حکومت د مخالفو ډلو لخوا دا تورونه هم لګول شوی دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې یوازې د تحریک انصاف پلویانو ته مرستې ورکړي کیږي خو د صوبایي حکومت غړو په اسمبلی کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې صوبایي حکومت د خپلو وسیلو دننه سیلاب ځپلو سره خپل مرستې جاری ساتي. بلخوا د امریکا د کانګرس یوې ډلې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سیمو د سفر په وخت ویلي سیلاب ځپلو سیمو کې صورتحال ډیر خراب دی او په دې مشکل وخت کې امریکا د پاکستان سره کلک ولاړه ده. د امریکا د پوز مرکزی کمانډ مشر جنرل مایک اریک کوریلا ویلي د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره د سیلاب ځپلو سیمو د مرستو په اړه خبرې اترې شوې دي او ویلي دي د سیلاب نه متاثره سیمو جاج اخستو لپاره به د پاکستان سفر کوي. بلخوا د اقوام متحده د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي دي د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د ضروري سامانونو ډک دوه جازونه کراچۍ ته رسیدلي او د ترکمانستان نه دریم د سامانونو جهاز هم تیار دی. د پاکستان غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوسټ سره د شوون خطو ذمواري منلې. د پاکستان پوز پرون ویلی په بویا سیمه کې د وسلوالو سره نښتو کې د یو پوځي افسر په شمول ټول 15 عسکر وژل شوی. د پوز په بیان کې دا هم ویلي شوی چې د پوز په ځوابي ډزو کې سرور وسلوال هم وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان بویا سیمه کې د پاکستان د پوز او طالبانو ترمنځ دا تازه نښتې په داسې حال کې شوې دي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي خو سیډونکو غنی چې د طالبانو لخوا د ډزبندې اعلان عملاً ختم شوی او د خبرو اترو عمل هم د ځنډ ښکار دی خو د پاکستان حکومت او طالبانو په دې اړه سبا ضابطه بیان نه دی ورکړی چې آیا غنی خبرې اترې ختم شوی دي او کنه. خدا هم نوایي چې کړ ډزبندي پدې ده نو بیا په یو بل بریدونه ولي کوي. او د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او سمکنه ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه د طالبانو د تعلیم وزارت له اعلان پرته پرانستل شوي دي. د ښځو د حقونو فعالانو یې هرکلی کړی خو د طالبانو ویاند وای په دې اړه پلټنې کوي چې دا سکولونه د چا په امر پرانستل شوي دي. بل لوري ته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نوې تعلیمي کال پیل شوی خو په ټولنیزو رسنو دا کمپین روان دی چې جنکه تر 325 ورځو وروسته هم لا سکولونو ته نه پریښودل کیږي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا په مرکز گردیز کې سلور د جنکو سکولونه بیرته پرانستل شوي دي او په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ادارې مشر خالقیار احمدزی هم د دې تصدیق کړی دی او وایي چې د جنکو د دغو سکولونو بیرته پرانستلو پریکړه خپل د سکولونو مشرانو یا پرنسپلانو کړی ده. افغان خزینه فعالانو او د زده کوونکو جنکو کورنیو په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د سو سکولونو د پرانستلو هرکلی کړی دی. د ښځو د حقونو فعال او نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې جولیا فارسی امریکا غږ ته ویلي چې دغه سکولونه په طالبانو د خلکو د فشار له کبله پرانستل شوي دي. د یادونه وړ ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرش د ستمبر په دریمه نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه بره د جنکو سکولونه بند ساتل د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړل زیاته کړې وه چې په افغانستان کې له سکولونو څخه د جنکو لرې پاتې کېدل له مساوي حقونو سرغړونه ده. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز او یو بل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونو د طالبانو د تعلیم د وزارت له اعلان پرته پرانستل شوي دي. د ښځو د حقونو فعالانو یې هرکلی کړی دی خو د طالبانو وایند وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا سکولونه د چا په امر پرانستل شوي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نوې تعلیمي کال پیل شوی خو د 325 ورځو وروسته هم جنکه تر هم لاس کولون ته نه دی پریښودل شوی. تفصیل یې د دیوا زموږ همکار پارکوال میاخیل پر رپورټ کې اورو.
د نړیوالو ترپر لپسې ټینګار او د افغان ولس پر بیا بیا غوښتنه برسېره هم طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو د بیا پرانستلو پریکړه لانه ده کړې. خو په پکتیا ولایت کې له څو ورځو راهیسې ځینې ښوونځي پرانستل شوي او نجونو تر اوږده ځنډ وروسته بیرته خپل تعلیم پیل کړی دی. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا په مرکز گردیز کې څلور د نجونو ښوونځي پرانستل شوي دي. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ادارې مشر خالقیار احمدزی وایي د نجونو د دغو ښوونځیو د بیرته پرانستلو پریکړه خپل د ښوونځیو مشرانو یا پرنسپلانو کړې ده.
د پکتیا مرکز گردیز او سکنوی ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمیر ښوونځي پرانستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پریکړه خپل د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته راغلي دي. پکتیا د پوهنې ریاست لخوا
د پکتیا د مرکز گردیز یو ځایی اوسیدونکی احمد شاه دوست چې خوندې بیرته سکول ته د تعلیم لپاره تللی دي ازادي ریډیو ته ویلي:
انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز گردیز کې د نسوانی شهري ښوونځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړ له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډیر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د انجونو ښوونځي بیا فعال شي.
د پکتیا په څمکنوي ولسوالۍ کې هم یوازې د نجونو یو سکول پرانستل شوی دی چې هلته د سکول د یو استاد هاشم خیل هاشمي په وینا زرګونو نجونو پکې زده کړې کوي. ښاغلی هاشمی د دې سکول د پرانستل کېدو په اړه ازادي ریډیو ته ویلي
پکتیا ولایت سمکانی ولسوالۍ کې پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته تللی شئ.
افغانو ښځینه فعالانو او د زده کوونکو نجونو کورنیو په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د څو کورنیو د پرانستلو هرکلی کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې او د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ژولیا فارسی وی او ایت ویل دغه سکولونه پر طالبانو د خلکو د فشار له کبله پرانستل شوي دي. میرمن ژولیا وایي موږ غواړو د پکتیا غوندې په ټولو ولایتونو کې د نجونو لپاره ښوونځي بیرته پرانستل شي چې نور خلک هم د پکتیا د خلکو په شان همت وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې په نورو ولایتونو کې هم سکولونه بیرته پرانستل شي. که څه هم طالبانو تیر کال تر واکمنېدو وروسته تر شپږم پورته د نجونو د سکولونو د رسمي پرانستلو اجازه لا نه ده ورکړې، خو د رسنیو د معلوماتو له مخې په بلخ، کندوز، جوزجان، بادغیس او د هرات په ځینو سیمو کې نجونې سکولونو ته ځي او خپل تعلیم کوي. د طالبانو مرکزي حکومت او د تعلیم وزارت لا په پکتیا کې د نجونو د ځینو سکولونو د خلاصېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د حکومت ویاندې ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې وی غونډې ته ویلي په دې اړه معلومات نه لري او څېړنې کوي چې دغه سکولونه د چا په امر پرانستل شوي دي. د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو لپاره کار کوونکي هی دربار په پکتیا کې د نجونو د سکولونو د پرانستل کېدو تر خبرو وروسته پر ټویټر لیکلي، ټولنې، کورنۍ او نجونې ټول د نجونو تعلیم غواړي. د نجونو زده کړه د افغانانو یو ارزښت دی. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او لغمان کې هم د تعلیمي کال اوله ورځ وه، خو هلته لا هم د نور هیواد غوندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند وو او هغوی په کورونو کې د خپل مستقبل په اړه د طالبانو پریکړې ته د ترخه انتظار شېبې شماري. د طالبانو حکومت چې تر یو کال تیرېدو وروسته لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، له څو مهمو غوښتنو یې یوه د نجونو د سکولونو بیرته پرانستل دي. خو طالبان وایي کله چې له اسلامي اصولو او ځایي کلتور سره سم خپلې تیاری بشپړې کړي، نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس امریکا د بدا ملګرو ملتونو او د امریکا حکومت په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د دوشنبه یا ګل د ورځې ترهګر برید غندلې. د یونما دفتر په یو بیان کې ویلي دوی د وژل شوو کسانو له کورنو سره خپله خواخوږي څرګندوي او ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ هم په یو ټویټ کې د ځپل شوو کورنو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه د وایس اف امریکا دیوا همکارا منزه شهید پر رپورت کې تفصیل اورو.
ملګرو ملتونو او د امریکا حکومت په کابل کې د روسیې د سفارت و مخې ته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ترهګر برید غندنه کړې ده. د یونما دفتر په یو بیان کې ویلي دوی د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګندوي او ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوي. د وروستیو پیښو په رڼا کې یونما د طالب چارواکو په اړتیا ټینګار کړی دی چې د خلکو او همدارنګه د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. بیان زیاته کړې ده چې امریکا هم په کابل کې د روسیې د سفارت و مخې ته د تیرې ورځې ترهګر برید غندلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ په یو ټویټ کې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ویسټ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې امریکا په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته تر هغه برید غندي او د قربانیانو له کورنیو سره چې وژل شوي او ټپیان شوي دي خپل ژوره خواخوږي څرګندوي. دا تاوتریخوالی هیڅ هدف نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په ټویټر لیکلی دی چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاروف د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او ویلي دي چې دواړه لوري باید اجازه ورنه کړي چې د دښمن دغه ډول کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې وکړي. او د روس د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاروف دغه پیښه د جنایتکارو سازمانونو کار بللی او د هغوی پر ضد یې د مبارزې ټینګار کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د روسیې د فدراسیون سفارت ته د لا زیات امنیت د برابرولو ډاډ ورکوي. داعش په کابل کې د روس د سفارت و مخې ته د ځانمرګي برید چاودنې ذمهواري په غاړه اخیستې. د خبر تر مخه داعش په ځانمرګي برید کې د 15 تنو د وژلو دعوه کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویان خالد زدران پرون ویلي و چې د روس د سفارت سره نږدې یو ځانمرګي چې غوښتل یې په ګڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي د دوی امنیتي ځواکونو په نښه کړې او چاودنه شوې ده. زدران په چاودنه کې د روس د سفارت د دوو کارمندانو او 4 ملکي وګړو د وژل کېدو او 2 نورو تنو د ژوبلېدو تایید کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د روس د سفارت و مخې ته په چاودنه کې د دوو کارکوونکو د وژل کېدو ویلي دي. که څه هم یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی، خو روس، چین، پاکستان، ایران، ترکیه، قطر او متحده عربو امارات او همداراز ازبکستان په کابل کې خپل سفارتونه پرانستلي ساتلي دي. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدونه وروسته امریکایي او نوري غربي نړۍ خپل سفارتونه د کابل څخه دوها یا قطر ته منتقل کړي دي. طالبان چې په کابل کې یو کال وړاندې په واک راغلي، حکومت یې د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. څېړونکي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت په ځای کولو دعوه کوي، خو د امنیت په وړاندې داعش ورته یو لوی چیلنج دی. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په خبری خبرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی زموږ د ډیبه همکار مختار خلیل.
د ګل پورس کابل کې د روس د سفارتخانی بهر په یو ځانمرګي برید کې د روس د سفارتخانی 2 اهلکار او 4 افغانان وژل شوي دي. په دې واقعیا د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې د اخبار د کابل د زنانه خبریالې کرستینا ګولډباوم یو تفصیلی رپورت خور شوی دی. کرستینا د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دي چې تیر کال نه په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ د قائمېدو را په دیخوا دا په یو سفارتخانه لومبۍ حمله ده. د کابل پولیس ویان خالد زدران وایي چې خودکش حمله کوونکی د پولیس د لاسه د وجلې کېدون یو سو شی بي وړاندې د روس سفارتخانه بهر را جمع خلکو پورې ځان ورسول او د لګېدو باوجود ځان پورې تړلی بمونه خلاص کړ. اخبار لیکي چې دا تازه حمله د 1384 د کیدونکو خودکش حملو زینی یو ده چې افغانستان کې موجوده خطرې په ګوته کوي. دې حملې نه وړاندې کابل کې په خارجي سفارتخانو حملې نه دي شوې. د روس حکومت خپل بیان کې ویلي دي چې د سفارتخانی 2 وجلې شو اهلکارو کې یو سفارتکار او بل حفاظتي اهلکارو. روس، ایران او پاکستان هغه درې ملکونه دي چې د طالبانو په اقتدار کې دراتلونه پسې هم کابل کې خپل سفارتخانی پرانستی ساتلی دي. د امارت اسلامی افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دې واقعي جوړ تحقیقات شروع کړي دي. ددا هم ویلي دي چې طالبان به د سفارتخانو د حفاظت لپاره نور زیات اقدامات کوي. نیویارک ټایمز لیکي اگر که روس د افغان طالبانو حکومت پر رسمي توګه نه دی تسلیم کړي، خو بیا هم روس کې د طالبانو یو شمیر جرګو ته په خیر راغلي ویلي دي او پر روس کې د افغان طالبانو یو سفارتکار رضای هم ورکړی دی. د روس وزیر خارجه سرګی لاروف خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کابل په پیخه کې زموږ 2 ملګري مړه شوي دي، خو موږ امید کوو چې د دې واقعي ګناهګار به ډیر زر معلومه کړی شي او سزا به ورکړی شي. د امریکای د مخبره د یو غیر سرکاري تنظیم سایت وینا ده چې افغانستان کې د طالبانو رقیب ګوند دولت اسلامي خراسان څنګه د ګل نا وخته کابل کې د روس په سفارتخانه د خودکش حملې ذمہواري په ځان منلې ده. په کابل د طالبانو د عملدارۍ قائمېدو په یو کال کې دولت اسلامي خراسان څنګه افغانستان کې د 202 حملو داوا کړی ده. دولت اسلامي خراسان څنګه کابل کې د روس په سفارتخانه د ګل دورې د حملې نه دا ثابته کړی ده چې دوی مرختی د افغانستان کې د خپل مضبوطو زینونو بهر تر کابل پورې د غزار کول توانمن دي. دوی دوی په دې حمله افغانستان کې د امن قائمولو د طالبانو داوی هم غلطي ثابت کړی دي. افغانستان کې د دولت اسلامیا د خراسان سانګي او د نورو جهادي ډلو په جنگي کار روايو نظر ساتونکو تجزیه نگار عبد السید وای چې دولت اسلامیا خراسان تیرو میاشتو کې ازبکستان او تاجکستان کې هم راکټونه ویشتي دي او دا تاثر ورکړی دی چې داعش د افغانستان د سرحدونو نه بهر هم د غزار کول وستون لري. د جمعې په ورځ د هرات ولایت په یو جماعت کې خودکش حمله کې د افغان طالبانو د یو ډیر مضبوط مرستیال عالم د مولوی مجیب الرحمن انصاری په شمول اتلس نور منځګزاري قتل کړي دي.
دا وایس اف امریکا دی ودا. پاکستان کې د کم عمره د وطنو او په زور د مذهب د بدلون په اړه عینی مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل یو تکنیکی کمیټي جوړ کړې ده. په پاکستان کې د لګښو د حقوقو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل رستنی راپورټ کې ویل دي چې کال 2021 کې د مذهبي لګښو د شپېتو جنکو په زور د مذهب بدلون او د ودونو پیخه رامخې ته شوې دي. د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمن ډاکټر قبله ایاس مطبوعاتو ته ویلي دي چې د کم عمره ودونه او په زور د مذهب بدلون ستونزې مذهبي نه بلکې معاشرتي، معاشي او عدالتي ستونزې دي. د لګښو د حقونو فعالان وایي په زور د مذهب بدلون زیاتره پیښې د سند صوبې څخه رپورټ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
په دې اړه د مطبوعاتو سره خبرو کې د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله ایاز ویلي چې د کم عمره ودونه او په زور د مذهب بدلون مذهبي نه بلکې ټولنیز او عدالتي ستونزه ده. نوموړي زیاته کړې چې په هیواد کې د کم عمره د ودونو د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. د نوموړي وینا ده چې د کم عمره د ودونو او په جبري توګه د مذهب د بدلون د ستونزې د سیړلو لپاره په جید عالمانو ګډه د اسلامي نظریاتي کونسل یو ټکنیکی کمیټي هم جوړه کړې شوې ده او دا کمیټي به د کونسل کمیٹے تخپل سپارختنے ورکوی.
اس میں ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی جبری تبدیلی مذہب اور پھر جبری شادی ہے یا اس کے محرکات کوئی اور ہیں.
حقوائی تر سوچے پا جبری توگا دا مذہب دا بدلون تعلق دے نو داستون زی زیادتر پسند آیالت کی مخی ترازی چرتا چی دا یو بل مذہب معشوم اسلام قبلوی او بیا ویلی کے گی چی دا یو جبری عمل دے چی رستے وعدہ ہم وشی دا یو استون زی دا او منگ سیلو چی واقعتن دا پا جبری توگا دا مذہب دا بدلون او دا وعدہ استون زی دا او کدد محرکات نور دے. پاکستان کے دا مذہبی لگکو دا حقونو لپار کارکون کے دولتی تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس په دې روستو کې جاری کړی خپل رپورٹ کې ویلي چې تیر کال 2021 کې هیواد کې د مذهبي لګکو سره تعلق لرونکو شپېتو جنکو په زوره مذهب بدل کړی شوی چې روستي ودونه هم شوی دي. د رپورٹ تر مخه په دې شپېتو پیښو کې په زور د مذهب د بدلون او ودونو 2.5 پیښې سند ایالت او 6.5 پیښې پنجاب او یو پیښه خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې رپورٹ شوی. د سینٹر فار سوشل جسٹس مشر پیټر جیکب ڈیوتوای د شمیر کال 2019 کې 500 وا چې روستو کال 2020 کې 15 په خطر کوزه شو او کال 2021 کې په زور د مذهب د بدلون د پی خوشمیر شپې تو ته ورسېدو.
تو همیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ملک میں ویسے بھی لا قانونیت کا
حغوی منگ تخکاری چی ددی دو بیلا بیل علتونا کی دیشی یو خو اسی هم پا پاکستان کی دا لا قانونیت رجحان دی او بلا دا چی دا حکومت پا کچا دا دیستون زی دا مخنیوی لپار قانون جوڑی دل هم دا زنخ کار دی. کس هم پا پاکستان کی دا کم عمره دا ودونو او یا دا چا تختول یو غیر قانونی عمل دی. خطر اوسا پوری پا دی لل کی دا هندو جنکو پا زور دا مذب دا بدلون پا پیخو یا تختولو کی چا تا سزا ند ورکلی شوی. پا پاکستان کی دا لگکو دا حقونو فعال کپل دی وایس اف امریکا ڈی وت وائی د ہندو او د نورو لگکو د جنکو د جبری ودونو د مخنیوی لپارا درے لاری کی دیشی.
جبری کوئی کنورژن کا کیس ہے اس کو روکنے کے لیے قانون ہونا چاہیے.
ہغوائی یو خو پ جبری تو گ د مذہب د بدلون د مخنیوی لپارا قانون جوڑے دل پکار دی. دوے مدا چے ک سو خپل مذہب بدلول غواڑی نو باید چی ریاست پ دے کی د سہولت کار کردار ادا کی او د دے د پارا یو طریقے کار و ٹاکل شی او باید چے دا عمل د مجسٹریٹ د سارن لاندے تر سر شی. دریم دا چی ریاست دے د سپیش اسپیشل میرج ایکٹ په نوم یو قانون جوړ کړي او کوڅوک مسلمان هندو یا بل تن پخپل میاس کې ودونه کول غواړي نو باید چې هغه ته ازادي ترلاسه وي. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز ویلي په کم عمر کې د اسلام قبلولو ممانعت نشته خو په جبري توګه د چا مذهب بدلول په اسلام کې روان نه دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا کی بدا د اوکرین په جنوبی سیمه کې د جوهري بجلی گر د معاینه رستو د جوهري چارو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې دوی به د جوهري تحفظ او امنیت په اړه خپل رپورٹ نن خپروي. دا بجلی گر د روس په قبضه کې دی او په رستو کې دغلتا غیر چاپیره ډزو د دې د تحفظ په اړه ژر رامخته کړې وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا زموږ همکار کلیم افضل په رپورٹ کې اورو.
په سویلي اوکراین کې د زاپوریزیا اټمي پلانټ د دورې وروسته ملګرو ملتونو فیصله کړې چې په دې اړه به یو راپور خپروي. د نړیوالې اټمي توانایي ادارې IAEA ډایرکټر جنرال به هم ملګرو ملتونو ته په دې اړه معلومات وړاندې کوي. د IAEA ادارې چارواکو د ستمبر په اولنۍ نیټه د اوکراین زاپوریزیا پلانټ دوره کړې او د شوو توانونو جایزه هم اغستې. په پلانټ کې د کارکونکو د حالاتو او د ماحول جایزې د اغوستو سره سره هغوی سره خبرې اترې هم کړي، کوم چې د اوکراین جګړه پیل کېدو سره سم د روسي پوځ د ولکې لاندې دی. روس او اوکراین دواړو لخوا په یو بل تورونه لګي چې په زاپوریزیا باندې بمباري کړي او اټمي تنصیباتو ته د تاوان رسولو هڅې کړي. دغه تورونو وروسته د نړیوالې اټمي ادارې اندېښنې سیوا شوې هم دي. نړیوالې اټمي ادارې IAEA ویل دي چې دوی اټمي ماهرین په پلانټ کې پریښودي دي چې د حالاتو بې پلوه پلټنې وکړي او د تنصیباتو جایزې هم واخلي. تیر ګل پر ورځ د اوکراین اټمي ادارې بیان جاری کړی چې روسی بمبارۍ له وجې په پلانټ کې د بجلی د ترسیل نظام بند شوی دی. د اوکراین د توانایي وزیر هم په فیسبوک پاڼه باندې لیکلي چې د اټمي پلانټ سره نږدې جګړې له کبله دوی اټمي پلانټ ته د بجلی ورکوونکې آخرنۍ ټرانسمیشن لاین نشو سمولی. په دې اړه په نورو تفصیلاتو کې د نړیوالې اټمي ادارې ویلي چې هغوی د اوکراین چارواکو سره په تماس کې دي او په یو څو ورځو کې به د بجلی د بحالۍ کار سر ته ورسي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی تیر ورځ په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې یو ځل بیا اټمي پلان داسې حالاتو ته د رسولو هڅه کیږي چې دغلته نه اټمي ریډیشن د لیکېدو امکان ډیر زیات شوی دی. اخوا روس په غربي هیوادونو تور اچولې چې بندیزونو له کبله اروپا ته قدرتي ګیس ورکولو پروسه د تکنیکی مسلو ښکار شوی. غربي چارواکي د روس داوی ردوي او تور اچوي چې روس د ګیسو د ترسیل نظام کې د تکنیکی خرابۍ بانی جوړوي او دا د یوې وسلې په توګه کاروي چې اروپا د توانایي بحران سره مخ شي.
اوس وړاندې کوو یوه اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په نیکاراګوا کې د آزادو د اواز او د ادارو د بندولو او په دوی د زور زیاتی کېدو عمل جاری دی. هر کله چې د اورټیګا مریلو حکومت د عیسایانو د کیتولیک فرقې ګرجي په خصوصي طور سره هدف کوي. د نیکاراګوا پولیس اوسوس د کیتولیک فرقې د پادری د رولانډو الواریز خلاف فوجداري تحقیقات شروع کړي دي او په دباندې د خونړو ډلو د منظم کولو او په خلکو کې د نفرت خورولو الزامونه لګولي دي. د پادری رولانډو په سلورم اگست په کور کې د نظربند کولو او د ګرجي په دستورو کې د شاملې دون د مونیکولو نه وړاندې د تقریر په ازادۍ د بندیز لګولو په سر د نیکاراګوا په حکومت ملامت ویلې وی. د نیکاراګوا حکومت د یو شمیر کیتولیک ګرجو او د آزادو ریډیو سټیشنونو په بندولو هم غندلې وو. د امریکې د خارجه چارو محکمې نیکاراګوا کې د مذهبي ازادۍ په حق لخ خپل تازه ترین رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې نیکاراګوا یو ځل بیا د خصوصي سارنې په فرست کې شامل کړی شوی دی، ځکه چې نیکاراګوا د مذهبي ازادۍ سنگینی خلاف ورزي کړې دي. په رپورت کې د نیکاراګوا د پولیس لخوا د عیسایانو د کیتولیک فرقې په عبادت گزارو د ویرو ترهو تیرولو او د دوی خلاف د انتقامی کارونو کولو ذکر هم شوی دی. پادریانو ته د قتل دړکی هم ورکړې شوې دي او په پادریانو د قومي سلامتیا په حواله الزامونه هم لګولې شوې دي. د خارجه چارو محکمې خپل رپورت کې د لا پرنسا اخبار د یو صحافي د خلیلي کلی دي چې د نیکاراګوا حکومت د کال 2013 د اپریل نه د کیتولک گرجی خلاف ڈاگیز جنگ تا لاس اچولے دے. پا دغا کال کی پا گڑ دا نکاراگوا کی دا حکومت خلاف پا امنناکو مظاہرو ڈیر زیاد تشدد شوے وو او پادریانو دا حکومت دا دی ظلمنو خکارا غندنا کڑی وا. پا مارچ کی دا اورٹیگا مریلو حکومت دا نکاراگوا لوی پادری دا نکاراگوا نا اخکلو. پا جون کی حکومت دا گرجی دا ننانو دا گن قانونی حیثیت ختم کو چی بنیادی دا ہندوستان دا کلکتی مدر ٹریسا اخودے او. دا غربی کرے ارض دا معاملو دا پار دا امریکی نائب خارجہ وزیر براین نیکولس دا نیکاراگوا دا حکومت پا عمل ډیر خفگان خکارا کرے دے. د په ټویټر خپل یو پیغام کې په کیتولک پادریانو او نورو مذهبي کسانو باندې د اورټیګا د حکومت زور ظلم غندلې دي. د پسیباکو خاریه کې د ریډیو سټیشنونو بندولو او د اولسي غړو خلاف حکومتي کارروایی نیکاراګوا کې د مذهبي ازادۍ او د تحریر او د تقریر د ازادۍ یو بل خلاف ورزي بللې ده. نړیوالې ترقې د پاره د امریکې د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمې سمانتا پاور خپل